ریډیو ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سر ټکی نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. هم نن د بلوچستان په خوځدار سیمه کې یو سینیئر صحافي په بمی چاودنه کې وژل شوی. د پاکستان ګلګت بلتستان سیمه کې د بس غورځېدلو یو پیښه کې شل کسان مړه شوي او یو ویشت نور ژوبل دي. د امریکا خارجه وزارت وایاند ویلي پاکستان د خپل اقتصادي ثبات لپاره د آی ایم ایف نه د پور ترلاسه کولو لپاره تړون کړي او امریکا د پاکستان د کوټلي ګامونو ملاتړ کوي. او د امریکا صدارتي زغل کې شامل د ریپبلیکن ګوند کاندید او پخوانی صدر ډونالد ټرمپ ویلي که دی وار منتخب شو نو مسلمان اکثریتي ملکونو څخه امریکا ته پر اتک به بندیز په لومړۍ ورځ بیرته پر ځای کوي. قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم لرو، موږ سره اوسئ.
پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د پاکستان د انتظام لاندې ګلګت بلتستان په چلاس سیمه کې د مسافرو یو بس ژورې کندې ته غورځېدلې. د ګلګت حکومتي وایان فیض الله فراق وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې د راولپنډۍ نه ګلګت تا روان بس نن سهار په نیمه بجې په چلاس علاقه کې ژورې کندې ته غورځېدلې چې پکې شل کسان مړه او یویش نور ژوبل شوي دي. په دغې د پوره تفصیل لپاره زموږ د ډیوا خبریال احسان احمد خان دا وخت موږ سره سکایپ ته لاري ملګری دی ورته ارکلی کوو. احسان احمد خان ستړي مشي مننه. احسان احمد خان صاحب، که تاسو راته دې پیښې تفصیل لومړی راکړئ.
اشفاق صاحب، داسې ده، دغه ټرافیکي پیښه نن سهار وختي 5:30 بجې د دیامیر چلاس کوم یشوکل سیمه ده، په دغې کې را پیښه شوې وه. او د مسافرو دغه بس یا لارۍ چې د راولپنډۍ ښار نه د پاکستان روانه وه، د ګلګت بلتستان ګلګت په لار وه، کله چې یشوکل سیمې ته ورسېده، په دغه ځای کې ډېر ژورې کندې ته چې نږدې 1500 فوټه ژوره وه د دریای سند په غاړه باندې دغه ځای ته غورځېدلی وو. او د دې بس غورځېدو په نتیجه کې شل تنان مړه شوي، یویشت نور ټپیان شوي. د ګلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وویل چې په سمدستي توګه د ګلګت بلتستان حکومت بیا د دغه جوبل یا د ټپیانو تنان نو د ژغورنې لپاره کار روان کړي. خو بیا د ځایي اوسیدونکو په وینا باندې چې سهار وختي څه وخت کې دغه پیښه شوې وه، په دغه وخت باندې په سړک نور موټرې لارۍ هغه نه لیدل کېدلې، یوازینی یو موټر ورپسې چې هغه بیا نورو ځایي خلکو ته خبر وکړو او ځایي خلکو بیا د ژغورنې په کار کې برخه اخیستې. ټول ځایي خلک دغه ځای ته راغونډ شوي وو او د ټپیانو او کوم چې مړه شوي تنان وو د دې جوسې راوخکلې. دغه ډیره ژوره کنده وه، په دې کې درې زنانه هم مړې دي. او دا به هم وایم چې دغه تلونکي تنانو کې په دغه مسافرو لارۍ کې چې کوم تلونکي خلک وو، دا به هم وایم چې په دې کې زیاتره خلک خو د ګلګت بلتستان د بیا له بیا د ضلعو یا سیمو سره تړون وو. خو بیا په دې کې د ابټ آباد هم یو تن وو، د مانسیری دوه تنان وو، دغه شان د راولپنډۍ په کې درې تنان او د نورو برخو هم وو. دا به هم وایم اشفاق صاحب چې په دا ډول کوم لارې وي بسونه غټ، په دې کې دوه قسمه خلک سفر کوي. یو خو هغه وي چې د غټو کمپنیانو لکه په دغه ځای کې چې کوم پروژه دي، په هغه کې کارکوونکي خلک یا سیلانیان وي چې هغه په داسې بسونو کې ځي، غټو بسونو کې. خو دویم بیا عام خلک، عام وګړي چې کوم زیاتره په دغه ځای کې یا خو د پوز سره کار کوي یا په نورو پروژو کې کار کوي یا بیا ځایي اوسیدونکي وي چې هغه د راولپنډۍ یا د پنجاب په نورو برخو کې کار کوي، هغه خلک په دغه کې سفر کوي.
احسان احمد خان صاحب، ستاسو نه زما پوښتنه دای چې دویمه پوښتنه چې د دې بس د غورځېدو علت څه و، څنګه دا پیښه وشوه، وجه څه وه؟
اشفاق صاحب دا سدا د گلگت بلتستان راو پنڈای ترمنځ کومنګ وو ګورو سلور سوا درې اتیا کیلومتر فاصله ده. دومره وګدا فاصله یو خو د ماهران وای چې یو په یواز سر باندې یو ډرایور ک په دغه سړک باندې بس روان ساتي او دمنه کوي. یو خو دغه یو علت هم په کودل کې خود دین علاوه بیا دا درې بیا لبیل موسمونه په هر وخت کې یعنی په هر میاش کې دغه موسمونه بدلیږي. کو کتل شي پر اول پنڈای کې یو موسم وي بیا چې د خیبر پختونخوا میدانی برخې دي په دغه کې بدل موسم وي. کله چې بیا دغه واورین غرونو گلیشیرو یا دغه برخو ته دا بس یا لارای رسی په دغه ځای کې موسم بدل وي. او بیا د دې لپاره ټوله مهمه خبره چې مایران وي هغه د دا 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 بس یا د موټر هر قسمه گاډی چې وی د هغې ټایرونه وی دغه ټایرز چې وی د ټایرونو د پاره چې کوم ماهران دی هغه وی چې د میدانی علاقو د پاره یو وی بیا د واورین یا د شګلن کوم څوکونه وی د هغه د پاره بدل وی. دغه پکې هم یو وجه خودل کیږي. درېمه وجه بیا دا هم دا ځای خلک هم وی چې په دغه ځای کې یو خواکه پروژې روانې دي سړکونه او نور قسمه پروژې خو بیا د ټریفک دغه ستونزه یعنی د بسونو کوم چې عام خلک وړي دغه بسونه چې وي دا بیا داسې وي چې په دې کې تکنیکی خرابای هم موندل کیږي. دغه کوم بس چې د پیښې ښکار شوی دی څو ورځې وړاندې د دې یو ویډیو راغل ده چې دا خراب شوی وو او بیا مسافر کو شوی دی او دغه ټیلا ورته ورکوي. دغه ډول د بسونو خرابې هم لیدل کیږي خو د ټولو لوی وجه چې دا هغه په دومره لوی واټن دومره لوی فاصله په یوازې سر باندې یو ډرایور په دې کې څه هم داسې پېښې رامنځته کیږي. همدغه وجه ده چې په دې سړک باندې په کال کې په درزنونو داسې پېښې کیږي چې په هغې کې دغه لوی بسونه یا لارۍ هم وي خو بیا نورې موټرې هم اکثره د سړکونو د خرابۍ له وجې کوم چې د کوستان په برخه کې تیر شوی دغه سړک ته دا بیا تر ډیره ځایه پوری خراب دی. او همدغه وجه ده چې بیا بل خوا د بسونو مالکان وایي چې په داسې سړکونو باندې کله هغوی سفر کوي د هغوی لارۍ یا موټرې د نړیوال معیار مطابق هغه بیا نشي پاتې کېدی.
احسان احمد خان صاحب اخیری پوښتنه چې دغه سړک څومره مهم سړک دی او په دې باندې تر اوسه داسې کمې غټې پیښې شوې دي چې هغه د هغې وروسته حکومت په دغې غور نه دی کړی چې ګنې که دومره اهم سړک دی نو ولې په دغې کار نه دی شوی.
اشفاق صاحب داسې د دغه برخې د گلګت بلتستان په نوم چې یادول کیږي دا ډېره مهمه ده ستراتیژیکي توګه د دې ډېره مهمتیا ده. یوه مهمتیا که زه تاسو ته ووایم د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ کوم سړک دی هغه نږدې 500 کیلومتره هم د گلګت بلتستان دننه تیریږي. د دې سره سره بیا په دغه ځای کې د دغه منصوبې د لاندې د چین له خوا د سرمایه کارۍ یا بیا د هغې په دغه ځای کې دلچسپي هغه هم لیدل کیږي. بیا ورسره ورسره که وکتل شي په دغه ځای کې ډېرې مهمې پروژې هم دي لکه د دیامیر باشا بند پروژه چې دغه څو ورځې وړاندې بیا ځینې چینایي انجینران بیا په بیشام سیمه کې هغوی باندې ترهګر برید شوی او ځانمرګي برید په نتیجه کې دغلته بیا 15 چینایان وژل شوي او یو پاکستاني ډرایور. د دې سره سره بیا که 2022 کال کې وکتل شي هم د چلاس سیمه کې د زئی ترهګری ډلې بیا سړک تړلې او په هغه کې د گلګت بلتستان د وزیر په شمول ځنې بارني سیلانیان هم و چې هغه یې سار کړی وو. د بیا د مذاکرات وروسته هغه سړک پرانستل شو. د دې وړاندې بیا په دغه ځای کې نور هم د په بسونو باندې هم ترهګر بریدونه شوي دي. هم دغه د چلاس دیامیر په سیمه کې یو مشهور پیښه ده بس هغه چې ترهګرو پر برید کړی وو سر نومیزای کی دغه د ترهګرای پی خو سره سره بیا د سړک مهمتیا د ویل کیږي چې دا ډیره زیاته پدې ده چې د چین سره په پوله دی بل خو بیا د هند سره د گلګت بلتستان پوله دا په پوله باندې ګڼل کیږي. او بیا د دې مهمتیا د دغه سړک لوجه هم د سړک سره سره بیا په دغه ځای کې چې کوم د چین د معدنیاتو په برخه کې د هغه دلچسپی دا هغه په دغه ځای کې دغه سرمایه‌کاری هم کول غواړي او د دې سره سره بیا د برېښنا پروژې چې دغه هم ډېرې مهمه ګڼل کیږي. خو سیډونکو وای چې دغه دومره وګت سړک کوم چې د ګلګت بلتستان د نن تیریږي یعنی د چین د سینکیانګ صوبې چرته چې ویغور په نوم باندې کوم مسلمانان دي هغه هم په دغه سینکیانګ صوبه کې دي. دغه بیا د دې خپل مهمتیا د چین د پاره چې چین غواړي دغه کوم سړک ته دا یوازینی دا هغه سړک دی چې یعنی انټرنیشنل روټ ګڼل کیږي او دغه انټرنیشنل روټ چې دی د دې په غاړو باندې د چین بیا دغه هم یو دلچسپی یا داسې پلان هم لري چې په دغه ځایونو کې د هغې هغه منصوبی سرته شي کوم چې روانې کړي دي. خو د دې
ډېره مننه احسان احمد خان ستاسې مننه ستاسې خوشاله اوسې ډېره مننه. قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونې ته غوږی د پاکستان د شماریاتو د ادارې بیورو اف سټټیسټکس د یو تازه راپور سرګندوي چې د اپریل په میاشت کې هیواد سوداګرۍ خساره کلنۍ په کلنۍ توګه باندې یو سل اتیا اشاریه پنځه اته فیصد او د میاشتې په کچا درې اشاریه یو شپږ فیصد زیاتوالی په دغه کې لیدل شوی. سیړونکو وایي چې پاکستان خپل په وارداتو تکیه کوونکو اقتصاد کې خساره کمولو لپاره د هیواد پیداواری صلاحیت زیاتولو ته اړتیا لري. نور تفصیل لري و خبريال عربیا پیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې له اړخه خبرو سوو شمیرو له مخې د هیواد سوداګریز خساره د 2023 کال په اپریل کې 2.3 ارب ډالر ته لوړه شوې چې د 2023 په ورته موده کې 0.46 بلیون ډالر و.
زمونږه چونکې امپورت اورینټډ اکانومي ده نو زمونږ جی ډی پی ګروث متاثر شو شاته کوارټر چې کوم سیکنډ کوارټر دی دروا مالی سال دی جی ڈی پی گروتھ 1% طرح پر ہوتے ہو بل خوا زمنگا ریوینیو کم دشات دو میشتو نا کمیرا روانو او منگا ریوینیو ٹارگیٹ خوم نشو میٹ کولے نو دا تھرڈ کوارٹر ریوینیو ٹارگیٹ میٹ کول لپارا حکومت پاکستان پا امپورٹس کی لکشن ریلیکسیشن روستے ہو او دی کی تقریباً 500 ملین ڈالر زمنگ امپورٹس کی اضافہ شوید.
د شماریاتو د ادارے معلومات شائی چی پا کلنی سا کچا ہم 2023 سلرویشتم کال د جولائی د میاشت سخا د حیوات پا سوداگری ستوازن یعنی سادرات و واردات توپیر کی 9.51 بلین ڈالر خسارہ ریکارڈ سویم. پا دا سی حال کی چی دا تیر کال پا ہم دی مدہ کی دغا خسارہ 2.53 بلین ڈالر
عوام. من کم امپورٹس راجی یعنی دا بار دنیا نا منگا کمی کم اشیا اخلو نو دا آغی قیمتونا بین الاقوامی منڈائے کے سیوا شو او آغا منگ تا پا گران قیمت ملائی گی یا چھ دا نو دا پیداواری اخراجاتوی یو غٹا وجرہ چھ زمونگا اشیا پا دیرو خرچو باندی جوڑی گی بیا بین الاقوامی منڈائے کے مقابلہ نشی کہو دے ذکر چھ قیمت سیوائی.
د خبروسو معلوماتو له مخې صادرات او واردات وړ زیات شوی خو د وارداتو زیاتوالی په سرګنده توګه سوی د 2023 کال له جولای څخه تر 2024 کال اپریل پورې په لسو میاشتو کې د صادراتو کچا 25 بلین 28 ملیون ډالر او په دې موده کې د وارداتو کچا 4.9 بلین ډالر و.
حالیه دنو میں جو پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن ہے
پاکستان
افغانستان کې په اوسنۍ ورځو کې د تولید خرچې ډېر زیات شوې دي. تیل، ګیس او د بجلی قیمتونه هم ډېر زیات شوې دي چې د تولید په کمی کې لوی رول لوبوي. بیا په نړیواله کچه ډیماند او سپلای له امله هم د پاکستان د صادراتو کچه ښکته وي.
څېړونکي وایي د وارداتو په محدودول سره پاکستان حکومت هڅه کړې و چې د سوداګرۍ خساره کم کړي سي، خو دا بیا په هیواد کې د بیروزګاری د زیاتوالي لامل سوی. حکومت تبا په هیواد کې پیداواري صلاحیت زیاتول لپاره د توانایي خپل لوی ستونزه هوارولو اړخته پام را ګرځول وی. رابیه پیر، پی او ای ټیو.
د اسرائیل لخوا د دزبندۍ په وړاندې ځواب ته حماس مثبت خبرګون خاوډل دی. اسماعیل هانیا ډلې مشر ویلي دی دوی به ډیر زر مصر ته په دغه اړه باندې خپل وفد ولېږي. د نور تفصیل لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت را سره ملمه دی او تر کله کو پیر صاحب ستړي مشي. مننه پیر صاحب. د غزه دزبندۍ په اړه باندې چې د حماس کم اخیری خبر هغه تایید کړی دی، کله هغه پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
جی بالکل، څنګه تاسو ویل چې حماس د مشر اسماعیل هانیه دا خبره کړې ده چې مونږ به یو وفد لګو مصر ته او مونږ به دا سه فیصله کوو چې کوم د خلکو د فلسطینیانو د خلکو چې کوم आवाज دی یا کوم هغه ضرورت دی او کوم هغه مطالبه ده. دین علاوه کومو ګورو نو ابل اورس انټونی بلینکن یو ایس سیکرټری اف سٹیټ چې هغه کوم خبرې کړې وینو هغه ورته ویلیو چې پکار چې حماس کا واقعي دوی د فلسطینیانو او د غزا د خلکو خیال ساتینو پکارې چې دا ډیل واخلي چې کوم اسرائیل هغه کړې ده. نو یو کیسه اسماعیل هانی هم دا ویلی دی. بل طرف ته کومو ګورو نو په حماس باندې فشار ډېر دی، اسرائیل هم لګیا دی، د باوجود چې ډېر زیات مخالفت دی ورته د امریکای طرف نه، د یو ان طرف نه، چې په رفا کې دوی عملیاتونه کوي خو هغوی هلته لګیا دي ټارګټ هغه کوي. او نتنیاهو هم ویلي دي که فرض کړه ډیل شي یا نه شي نو دا به مونږ به بیا هم هغه ته ځو، لکه حماس ختمولو لپاره به مونږ د رفا علاقې ته خامخا هلته به عملیات کوو. او چې څومره پورې د ډیل خبره ده نو هغه دوی دا وایي چې سلویخت ورځې ډزبندي به وي او په هغه ډزبندي کې به چکم پاتې شوی سل یرغمالان دی هغه به خوشی کوي حماس، او په بدل کې به اسرائیل چکم د پزراوي کسان چکم دی فلسطینیان دی په جیلونو کې دی هغه به خوشی کوي. نو دا ډېر غټ اسرائیل طرف نم یو ډېر غټ هغه دی، خو حماس باندې فشار دا سخکاری چې ډېریږي نو امکان دا دی چې زر یو ډزبندي اعلان وشي.
پیر صاحب، د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا چې پر رفاح باندې الته چرته چې کډوال میش دی او د رکړې شوی دی د غزا د نور برخو نه راوستل شوی، د هغې په اړه باندې د هغې کم داسې کم نه بیان راغلی دی چې ګینه بلینکن د امریکا خارجه چارو وزیر هم اسرائیل ته خپل هغه دریس کار کړی دی چې ګینه په رفاح د عملیات نه کوي.
جی بالکل، نو دا خو په اسرائیل باندې ما څنګه وویل چې په هغه فشار په ډیر دی، خو اسرائیل وایي چې نم نتنیاهو کوم نن اوس تازه بیان راغلی دا کې د بیا دغه خبره کړې ده. او دا بل ورځ حکومت نتنیاهو خبره کړې او حکم دا ویلو که فرض کو اوس مونږ ته سو کوی چې تاسو ډزبندی وکي او مونږ د هغه چوک د لکرافات نشه لاړ نو مونږ به چې کوم جنگ مقصد د شروع کولو هغه نه پوره کیږي. او حماس د ختمولو لپاره اسرائیل وایي چې مونږ به خامخا کې عملیات کوو، دې باوجود چې په فشار ډیر زیات دی په نو که فرض کا اوس دا هغه دزبندی وشي حماس ګوري اول حماس وی چې دا به مکمل جنگ بندي وکيږي، اسرائیل خپل ځواکونه وباسي، اسرائیل اخته هغه نه یک دی غاړه بلکې هغه وایي چې موږ به خامخا هغه ته ځو. نو الته چې کوم په رفاه کې سچويشن د څنګه تاسو وی چې الته تقریبا 15 لک د غزا خلک فلسطینیان الته دي چې کوم نور علاقو نه الته راغښوي دي. نو امریکا او یو ان اسرائیل ته دا وایي چې تاسو او پورې عملیات نه کوي چې څومره پورې موږ تاسو موږ ته داونه وایي چې د کسانو سره به تاسو څه کوي او امداد به څنګه د خلکو ته رسي. نو دا یو زره سيزونه دي خو عملیات دا سخکاري چې د فشار زیاتولو لپاره هم نتنیاهو دا خبره کوي چې موږ مخامخه رفات زو او حماس به ختمو.
ډیر مننه پیر صاحب ساسي.
ډیر مننه.
د ډیو ټی وی خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوګي د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نن ګردنړی کې منځل کیږي. هم په دې ورځ نن د بلوچستان په بلوس میشت سیمه خوځدار کې د جمعې د لمانځه پس چاودنه شوه. د پولیس چارواکو ویلي دي چې د خوځدار سیمه وتلې خبريال او د خوځدار پریس کلب صدر محمد صدیق منګل په دغه چاودنه کې وجل شوه او نه تنه نور جوړ شوه دي. د ډیو خبريال حفیظ شیرانی صاحب د غنور تفصیل تاسو ته د کوټې وړاندې کوي.
تاسو وایس اف امریکا دی واګوري ز حفیظ الله ستوري شرانه ما د بلوچستان یالات سرشار کوټي د مطبوعاتو د کلب مخې ته یو په ټوله نړۍ کې نن د خبريالې نړیواله ورځ منځل کیږي. خو د بلوچستان خبريالان د خپل وجلسو ملګرو ورجاړي په همنن ورځ د بلوچستان په بلوچ میست سیمه خوځدار کې د خوځدار پریس کلب صدر محمد صدیق منګل په یو بمی چاودنه کې وجلسو دی. د دغه پیښې پرزاد او د بلوچستان د نورو خبريالانو د وژنې د پیښو پرزاد دلته د احتجاج روان دی. لمر سره دا وخت د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم بي يو جي مشر خليل احمد موجوده لدی سره خبري کوي. خليل صاحب دیوته د وخت راکول مډیر مننه د نن د پیښې پاله راتوه شي. محمد صدیق منګل صاحب چې وجلسو دی دا پیښه څنګه سوي د دې پاله څواس
دا انتهائی قابل افسوس خبر دی کہ نن گرد دنیا کے عالمی آزادی صحافت ڈے مناوی جی لیکن بلوچستان کے نن بیا نادیدہ قوتان یو زمج ڈیر سینئر ساتھی کون احمد صحافی ڈیر سینئر سڑے ہو خوځدار پریس کلب صدر صدیق منګل صاحب یو بم بلاسٹ کے شہید کی اور مشتہ یو پیغام آغا پاس کی کہ بھائی حق کو سچ کم خبر دی آغا بند کی اقبال کم ضب دی یا اقبال قلم آغا بند کی
چاچ دادا ما بریت کړی دا غدا میسج
غدا میسج دې زمش پاره کې دا بلوچستان کې دا ازادي صحافت موږ نه برداشت کوو کم هغه کم مشکل کارونه کوو هغه دا کم صحافیان دي یا کم خبر نگار دي هغه خبر کلم یا خپل دیگر پروګرامو کې هغه کین او هغه باندې مطلب سٹاپ کی دا شان
هغه صدیق صاحب چې وو هغه تیر کال څو میاسي مخ کې دلته پر دې ځای احتجاج کړی وو پر هغه باندې په خوځدار کې یو سوال بریټ سوی نو د حفاظت غوښتل حکومت څخه نو حکومت غته حفاظت ورکړی نه ورکړی
بالکل دا تقریبا بلوچستان کې 500 صحافیان سے زیاد مطلب هغه دی کم دا ټارګټ کلنګ او بم دماکو کې شهید سوی دی اور دا کم زموږ صدیق منګل صاحب دی. نو میاس قبل د خوځدار پریس مخ ته هغه خلاف هغه باندې یو قاتلانه حمله سوی او فایرنګ هم سوی لیکن هغه بچاو شو. نو هغه بیا رالی دلته بلوچستان یونین جرنلسٹ سره یو احتجاج موږ ریکارڈ کی کہ بھائی صدیق منګل تا سیکیورٹی ورکی آغا حفاظت بندوبست لیکن انتہائی قابل افسوس خبر بھی کہ صوبائی کم صوبائی حکومت آ گئی اس نوٹس نے واقع صدیق منګل صاحب اس سیکیورٹی نے ورکی اور نن دا واقعہ پیش ہو اور صدیق منګل صاحب شہید
حکومت اس بیان جاری کرے دے اور رپورٹ طلب کرے دے تاس تمر مطمئن ہے اس استاد آئندہ عمل بچے
بس دا کم حکومت نوٹس خبر دی آغا بس اس نستا آغا ٹائم پاس تھی اور عملی اقدام اس نستا مجھ حکومت صوبائی حکومت سے مطالبہ کیوں کہ آغا 48 آورس کے دا کم زمان دی کم قاتلان دی آغا فل فور گرفتار کی ورنہ مجھ خپل احتجاج وسط ورکو اور بگرد بلوچستان کے احتجاج کو
دا خوځدار پریس کلب نہ چارواکو سر مجھ پہ دیا خبر اسے بھی دیا وائی چھ حکومت تا کوم تحفظ نه لري کړی لبل خو دا خوځدار د پولیس د چارواکو په وینا چنن کوم دغه چاودنه سوي ده په دغه چسپکی باندې د محمد صدیق منګل په موټر پورې لګول سوی چې دغه پترس کې نه دا چې محمد صدیق منګل وجل سوی بلکې نه نور کسان چې دغه په دغه چاودنه کې ټپیان سوي دي. د پیښې ذمہواري د ریپورت د جوړولو تر وخته کوم شانه د منلي خو دلته چې کوم احتجاجي صحافیان دي هغه وایي چې حکومت د دوی غوښتنې ونه مني او په پیښه کې ککړ کسان ونن سي خدوی به په خپل احتجاج کې سختواله راولي لبل خو حکومت په یو ورځ کې ریپورت طلب کړی دی او دا بیان جاری کړی دی چې دوی به په پیښه کې ککړ کسان نسی. د انساني حقوقو تنظیمونو او د دې ترڅنګ د انساني حقوقو مدافع وکیلان نن د احتجاج کوونکو خبريالانو په دې احتجاج کې شریکو کغوی هم له حکومت څخه او له مرکزی حکومت څخه د غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې دي صحافیانو د تحفظ لپاره خصوصي او کوټلي ګامونه واخیستل.
صدیق منګل کې قاتلونکو
د د مطبوعاتو د ازادۍ د پاره کارکونکو نړیوال تنظیمونه د ډیر وخت راهسي پاکستان د صحافیانو لپاره په خطرناکو ملکونو کې شماري وای. په هواد کې د صحافیانو د قتل، تشدد او د اغوا پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې د خبريالانو د حفاظت ممکن کولو د پاره دی قانون سازي کړی ده، خو په پاکستان کې صحافیان تور لګی چې په هواد کې د رائے د اظهار قوانین نه عملي کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
په کال 2020 کې د دوو مهمو قوانینو په منځورولو سره پاکستان د نړۍ لومړی هیواد شو چې په رسمي ډول د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړ. خو په پاکستان کې صحافیان وایي چې په یاد قوانینو عمل اوس هم لوی مشکل دی. د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت تل دا دعوه کوي چې پاکستان کې مطبوعات آزاد دي او د صحافیانو زورولو کې د ریاستی ادارو سره کردار نشتا، خو بیا څېړونکي وایي پاکستان کې د داسې قانون سازۍ هڅې هم شوي چې په ظاهره مقصد د آزاد میډیا اواز غلي کول وي.
بد مرغه چې هر کله پاکستان کې د رائے اظهار په حق راسته قانون سازۍ کېږي، نو موږ په دې یره کوو چې دا یو جابر ریاست دی او دا ریاست همیش قانون غلط استعمال کوي. دا ریاست همیش داسې قوانینو له امله هغه اوازونه غلي کوي کوم چې د ریاستي ادارو غلط تګلارو باندې تنقید کوي.
د پاکستان دستور د رائے د آزادۍ خبره کوي او پاکستان کې نږدې هر یو حکومت هم دا داوه کوي چې په میډیا هیڅ قسمه بندیز نشته. خو د میډیا په چارو نظر ساتونکو ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې د پوزي ډیکټیټر ایوب خان حکومت جوړېدو سمدستي ورستو هغه وخت د اخبارونو سنسرشپ پیل شو او د سنسرشپ دا لړۍ اوس هم روانه ده. سیډونکو وایي جمهوریت حکومتونو هم داسې قوانين جوړ کړی دي چې د رائے په اظهار قدغن لګوي چې یو پکې 2014 کې جوړ شوی پیکا قانون دی.
همیشه سے حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے
پاکستان کی دغشان قانون سازی د حکومت نزیات دریاستی دارو یا اسٹیبلشمنٹ پر خو خجوری گی. د دې مقصد پاکستان یا سیاست مداران پر عزت خبرونا ادرول نبی خو په اسٹیبلشمنٹ باندې سوک تنقید کوي د هغی आवाज غلی کول وی. دغشان حالاتو کې چې دلتا د جبر ماحول دی آزاد خبره کول ممکن ندی، زکه چې وړاندې به یوازي خبري اعلان زورول کېدل او اوس دوی سره سره د دوی فامیل هم زورول کېدل.
د ورلد فریډم انډیکس کال 2023 تر مخه د رائے د اظهار په حق لا یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړکې پاکستان په یو سل 55 درجه او یعنی پاکستان کې د رائے په اظهار یو شمیر قدغنونه دي. د غشان فریډم نتورک سو وري پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوم لړکې شامل کړي دي. د ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې یو شمیر خبريالان وژل شوی دي.
10 سال پہلے اگر چلے جائیں تو صحافیوں
نن لس کالا اڑان دی پوری با پاکستان کی ڈیر خبری اعلان وجل کی دل خو اس دا لڑے ادری دلی دا ددی دا مطلب ندی چی حکومت صدا سے گامون واغستل چی صحافیانو حفاظت ممکن شو، بلکہ صحافیانو او مدبواتی ادارو خپل پا حاغ موضوعات خبری پریخی دی چی دا صحافیانو دا قتل وجبا جوڑی دل.
دا خبری اعلانو زورولو سرسرا پاکستان پا میڈیا دا بندیزونو هم تاریخ لری. اوس په پاکستان کې په صحافیانو بدنی تشدد سره سره دوی په ضد آن لائن کمپاینونه هم پیل کیږي. بشری حکومت تنظیمونه په پاکستان کې خبريالانو سره د حکومتي چارواکو او په خصوصي توګه د امنیتی ادارو په چلند تشویش اظهار کوي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د صحافتي ازادۍ په حواله سره راځو د یو بل راپور په لوتا په پیښور کې خبري اعلان وای چې د میرمنو د حقونو د لپاره اواز پورته کول او د هغوی د ستونزو د حل کولو په لړ کې خزینه خبري اعلان ډیر مهم کردار لوبي خو د دوی په خبره د قسمه قسم چیلنجونو او د جاب سکیورټي د نشټوالي له وجې د صحافت په شوبه کې ډیګری تر لاسه کولو ورستو ډیری کمی جنکه عملی صحافت ترازی. تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دغه راپور کې.
خزینه خبریال لایبه حسن د تیر سو کلونو راهسې په پیښور کې صحافت کوي. وای که څه هم خزینه خبریالان د میرمنو ستونزو حل کولو او د هغې نظر وړاندې کولو کې مهم کردار لوبي، خود دې په وینا خبریالان بیا په خپل د صحافت په میدان کې د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دي.
ٹریول کے ڈیر مسئلہ یہ قبائلی اضلاع چمنگا زوال تمنگا رپورٹنگ نشو کولے ویم ٹول نغر چیلنج منگ تدا دے چمنگا کل بازار کی رپورٹنگ کو نو آل تمنگ دخل کو د چغ سرو مخوی دخل کو دوازون دخل کو نظروں سامنا منگا کو او دریم ٹول نغر چیلنج منگ تدا دے چمنگا انفارمیشن اک شانتی نی نہ را کولی کی گی چسنگا زمائی و ناری نہ کلی تا ور کولی کی گی او ٹول نغر بیا چیلنج مت دا دے چے شپی ڈیوٹی کول مطلب زما چکم نور کلی زی شپی ڈیوٹی کولی شی خوزے چونکی زنانے صحافت شعبے سے واپس ٹائم نمایاں تشپی ڈیوٹی کے لیے زیادہ مشکلات ہوئی.
په خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی د پیښور پریس کلب په 1502 غړو کې ولس خزینه خبري اعلان شامل دي چې د مجموعي شمیرې سباندې 3% جوړیږي. یو شمیر خزینه خبري اعلان وایي چې د نورو چیلنجونو تر څنګ د صحافت په برخه کې د دوی د کار امنیت یا جاب سکیورټي هم نه چې له عملی ګڼ شمیر جنکې د ډیګری تر لاسه کولو وروسته د خبري اعلان تو په ځین نورو ادارو ته لاړ شي.
جرنالیزم میں ایک
جرنالیزم کے تاثر فیوچر یا مستقبل نخکاری دا ڈاؤن سائزنگ یا دا نوکرونا دا خبریالان و وستلو یا مسئلہ دا سو وقت پوری ٹی وی چینلونا چلے گی او بیا دا کارکون کو کمول شروع شی او تاسو فارغ کړی شی. نو پدی صورت کی خزی او سڑی دوانا دا ڈیرو مشکلات سره مخامخ وی.
پو پی خور کی میشتا نادیا سبوہی دا تیرو شپگیشتو کالو راہا سی خبریالی کئی وای خزینه خبریالان د ثقافتي مسلو سره هم مخامخ دي.
معاشرتی رویہ اغا نگیٹیوٹی والا ہو لیکن اغا ما ڈیر زیاد بہادری سرا اغا کو فیس کو وجہ دا دی چی ما تا پتا ہو چی کم زما مقصد دی اغا بیل مقصد دی زا جرنلسٹ معاشرے کی سا حالات دی سا مسائل دی اغا اجاگر کوم اور چی خلق چیز زما خبرہ ہو ری 26 سال کے زما ادارہ ما سرا ڈیر زیاد خواب کو ڈیر زیاد انکریجمنٹ ڈیر زیاد اوارڈ ڈیر زیاد زما اکنالجمنٹ ڈیر زیاد ہو دے وجہ نا اس زما تجربہ چیتے کہنا بالکل فرق دے بل فیمیل جرنلسٹ
خزینه خبریالانی په دې نظر دی چې د سړو په پرتله دوی په سمتوګه د میرمنو ستونزو حل کولو او حقونو خوندي کولو کې مهم کردار ادا کولی شي. باید د سړو په سیر د دوی شمیرې سیوا کولو لپاره د اړوند ادارو لخوا ګامونه واغستل شي.
زمونږ په صوبه کې زنانو ته ډیر زیات مسائل دي کاغه مونږ ګورو داغي هیلث حوالے سره ډیر زیات مسائل وي داغي چې کوم ډومېسټیکلی داغي ډیر زیات مسائل وي په غریلو سطح باندې زمونږ په فیلډ کې په صحافت کې چې زمونږ زنانه وي نو هغه به داغي مسائل چې کوم دي ډیر ښه طریقې سره په میډیا راولي خلکو ته وخی او دې سره چې کوم دي داغي مسائل هم حل شي.
پاکستان کې د خبري اعلانو مرکزی تنظیم پی ایف یو جی د اندازې تر مخه د هیواد په کچا نږدې 8000 خبري اعلان د مختلفو رسنیزو ادارو سره او په سوشل میډیا کار کوي چې د خزینه خبري اعلانو شمیره پکې د 250 پورې خودلې کیږي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
دلتا په واشنگتن ډي سي کې د خبري اعلان د نړیوال مرکز آی سی ایف جی او د امو ټلویزیون په همکارۍ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه یوې ځانګړې غونډې ته افغان خبري اعلان وویل چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دوی او ځایي خبري اعلان په ګډه افغان ولسته له بهر څخه خبرونه ورسي. دوی وایي چې د طالبانو له ویرې د خپلو خبري اعلانو نامې نه ښکاره کوي. په بهر هیوادونو کې میشت افغان خبریالان په هیواد کې دننه خبریالانو سره په ګډه باندې په ګډه کارتا د هایبرید جرنالیزم کلمه کاری. منظر شهید دغه غونډې په اړه باندې نور حال په خپل راپور کې تاسو ته درکې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ وروسته پرله پسې رپورټونه وایي چې یاد هیواد کې د تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې خبریالانه او رسنۍ په آزاده توګه خبرونه نشي ورکولای. افغان خبریالان وایي اوس یې هایبرید جرنالیزم ته مخه کړې ده، مطلب دا چې له هیواده بهر او په هیواد کې دننه په پټه معلومات راغونډوي.
It's important because Taliban want to control everything.
Hybrid media zeka muhim da che Taliban gwaadi har se control kadi har ha ghag chup kadi che da Taliban ba khwa khan na gi da mahal mug de hewat bahar gut ki khabar yalan laru zamuk 50% hamkaran darana pa Afghanistan ki di khwa de taran aw 50% hamkaran mo la hewada bahar di mug har awras la laso ham ziyat wulsi wagudu ghuna pa program ki khabaru.
په افغانستان کې خبرونو ته د لاسرسي بل لوی لارې ټولنیزې رسنۍ دي.
در جامعه کې مردم صدایش گرفته شده و تلاش
وجود داره که چه دخل کو غک چپ شوی او د طالبانو په چیر ډلې دا هڅه کوي چې د اړیکو او خبرو لارې وټړي او چینلونو باندې بندیزونه ولګوي. نو ټولنیز رسنۍ د خلکو لپاره یو لوی فرصت برابر کړی چې هر یو تن په خپل یو رسنۍ وي او خپل خبره او غږ ولدي او رسنۍ سره په اړیکه کې وي.
رسنۍ ټولنیز تر افغانستان یو فرصت استثنایی را ایجاد کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز افغانستان جرنالیست سنټر په خپل وروستي راپور کې وایي چې د 2023 کال مې میاشتې راهیسې تر اوسه د رسنۍ د ازادیو څخه د سرغړونې 1,000 پیښې ثبت شوې دي، چې په کې 2 پیښې خبریالانو ته د ګواښونو او 4 د زندان کېدو قضیې دي.
له بعد مرغه زه باید ووایم چې طالبان زموږ ګڼ شمیر همکاران نیولې چې پکې ځینې یې له شپږو میاشتو هم زیاتې مودې راهیسې په بند کې دي، ځینې یې شکنجه شوي او په زوره ترې ویډیوګانې اخیستل شوي دي. موږ خپله هڅه کوو چې د خپلو خبریالانو شناخت پټ وساتو.
د بی پولی خبریالانو د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال انډیکس کې افغانستان په 130 هیوادونو کې د تیر کال په پرتله 22 درجه نور هم چیر شوی دی او د 152 نه 158 تر غورځېدلی. د افغان طالبانو ځینو مشرانو ویلي دي چې د بیان ازادي تر هغه ځایه شته چې د طالبانو په جوړ شوي چوکاټ برابر وي. خو د افغان رسنیو څارونکي وایي واکمنه طالبان انتقاد زغم نه لري، د بهرنۍ میډیا خپرول یې منع کړي، ځایي میډیا د بندیزونو سره مخ ده او وایي چې پر طالب چارواکو نیوکې له جلا وطنه رسنیو سره له همکارۍ منع شوي دي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو، سو مرزو د چمن سرحدي سیمې پلاتا په چمن کې آل پارټیز تاجر اتحاد لخوا پرلت د تیرو یو سل شپږنوي ورځو راهسي دوام لري او د حکومت څخه په چمن د تګ راتګ د افغانستان سره د پخوا په څیر پښنختی کارډ او افغان تذکره باندې دی کول غواړي. د دغه پرلت وایان او د صادق اڅکزي وایي چې دوی خپل احتجاج اسلام آباد ته غځي. نور تفصیل په دغه باندې د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي تاسو وایي.
په چمن کې د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد لخوا روان پر لټ مشران وای چې دوی بخپل احتجاج کې نوره سختی راولي او د بلوچستان پر سطح احتجاج کولو باوجود حکومت دوی یوازنی غوښتنه د سیمې خلکو ته دی د پاسپورټ په چپه پر شاخته کارت او تذکره باندې پر چمن دروازه تګ او راتګ کولو اجازه ورکړي منلو ته تیار نه دي. دوی به پر روانه اونۍ کې په چمن ښار کې د سرکاري ودانۍ مخ تړلو سره اسلام آباد په لوري لانګ مارچ شروع کوي او هلته به د سیاسي ګوندو مشرانو سره په ګډه خپل احتجاجي پرلت پیلوي.
آخري سفر دی او دا سفر به ډیر داسې کاروانی چې په هغه کې به مورچان بسان ټول بندوبست موږ به د چمن څخه کوو او دا سفر به ډیر غټ ګام او ډیر جیر اخیرنی سفر به موږ به در ساته پوری بیا دې خار لنه راځو چې در سو پرزمج مسله سوي نه چې زمج د مسلې د الکېدو بغیر موږ کتن بیا خپل مطالبه د هیڅ په وینا باندې نه ختم کوو.
په چمن کې دا پرلت د تیر یو سل شپږ نیوي ورځو راهیسې روان دی. د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره تګ او راتګ پر پاسپورټ او ویزې کولو د پریکړې لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کښه باندې ازغن تار لګول ورسته بشل شي به قبایل په خپل منس کې تګ او راتګ نشي کوي او بل د سیمې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ شي دي. په دې اړه د حکومت لخوا عکس العمل تر اوسه مخته نه دی راغلی. وی وی ډی وا د بلوچستان حکومت ویان شاهین درند سره تماس نیولو او د حکومت د ریز اخیستلو لپاره رابطه ونیول خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. د پاکستان حکومت د افغانستان سره تګ او راتګ پر پاسپورټ ویزې باندې تیر کال د کوم نمبر څخه عملی کړی دی. خو د چمن پر لات یو مشر غوصلا اسکزی وای سلسله باندې ته تک کولو اعلان د دوی اخرنی امید دی. دوی ډیر انتظار وکړي چې حکومت دوی غوښتنه ومني او اوس د انتظار ختم شو.
موږ بار بار خواستونه کړی دي، موږ به ظاهري کړی دي، څو در څو د ولس موږ به انتظار کښېنو، څو در څو موږ د صبر پیمانې پیالې ډکې سولې. موږ و ریاست وایو چې زموږ بارډر دی لسې زموږ کارخانه بارډر ده. موږ ته د پاکستان حکمرانان د پاکستان ریاست موږ ته کارخانه نه ده راکړې، موږ ته بل روزګار نه دی راکړی.
په چمن کې دغه پرلت وسم روان دی او عادي خلک په غټ تعداد کې شریک وي. عادي خلک وایي پاکستان حکومت دغه پریکړې لامل دوی بیروزګاری سره مخامخ دي او خپلو بچانو لپاره د خوراک بندوبست نشي کوي.
ګډ ناسو دلته وږي تږي ناسو ده، نه چانس بند وو ماښام هغې نه درلودی چې ماښام دلته دا په دروازه یې پنځه روپۍ ګټلي وو چانس هم بند دی د ګرد خوران در پدر دلته ماښام دی نه لري.
د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر پر درېمه د اپیکس کمیټي په غونډه کې په پاکستان کې په ناقانونه توګه پاتې کېدونکو کډوال د ایستلو پریکړې سره دغه پریکړه هم وکړل چې د افغانستان سره د دادی خلکو تګ او راتګ پر پاسپورټ او ویزې باندې وي. چې بیا د حکومت دغه پریکړې په ضد د اکتوبر د شلمې څخه دلته په چمن کې آل پارټي تاجر لغړی اتحاد احتجاجي پرلت روان کړی او کم زیاتو درې میاشتو پورې د چمن د افغانستان سره دروازه هم د تجارت په مخ تړلې وه. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د وایس اف امریکا دی وخت پرونه له هم دوام لري. د ریپابلیکن ګوند ممکنه صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ ویلي ک د منتخب شو نو د خپل انتظامیه چارو سمبالولو په لومړی ورځ د زنو مسلمان اکثریت ملکونو غړو باندې امریکا ته پراتلو بندیز بیرته پر ځای کړي. د صدارت په وړومبي دور کې سفری بندیز یو لنجمنه ګام وو چې صدر جو بایدن بیرته اخستې وو. د وایس اف امریکا د خبریال سکاټ سترنز راپور تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
ډونلډ ټرمپ چې کله په کال 2018 کې د صدارت لپاره کمپین کولو نو د لوس کړي وو چې د اسلامي ملکونو نه د ترهګرو د راتلو د مخنیوي لپاره به د امریکې د مهاجرت قانون بدلوي.
اومون با د خپل هیواد نه تندرو اسلامي ترهګر سل په سل لري ساتو. مونږ سره بل لار نشته، مونږ سره بل لار نشته.
کله چې د صدر شو ترامپ او مسلمان اکثریتي ملکونو امریکا ته په سفر بندیز پر ځای کړو. د فیصله په هیواد کې احتجاجونه راو پارول او قانوني ستونزې هم را مخ تکړي. امریکا کې د ولسی آزادو اتحادیه هم پدې کې شامل و.
If there are real threats, then those threats should be investigated on
که رښتونی خطرې وي نو د دغو غواخونو دی په انفرادي توګه پلټنه وشي. خو مونږ ته په خپل سر دا نه دی ګڼل پکار چې یو ډله یا مذهب د بلې ډلې په مقابله کې زیاته خطرناک ده.
سفری بندیز باندې دا بحث سپریم کورټ ته ورسېدلو چرته چې زاړه پال اکثریتي عدالت د ټرمپ امر پر ځای وساتلو. ټرمپ دا فیصله په انټرنیټ او په وایټ هاوس کې
منګه باید سخت ووسو او منګه باید محفوظ ووسو او منګه باید په حفاظت سره ووسو.
جو بایدن په کال 2020 کې د ټرمپ د سفری بندیز خلاف کمپاین کړی وو.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and
تاسو ته پته ده تاسو ضرورت نه لري چې یو داسې صدر منتخب کړي څوک چې په ځانګړي توګه د مسلمانانو خلاف کرکه خوري او په دوی بندیز یا په مسلمانانو بندیز ولګي.
So help me God.
او چې کله صدر شو نو دا بندیز یې لری کړو. سلور کاله پس روانه هفته ټرمپ یو وار بیا په ویسکانسن کې پلویانو ته ویل دي چې د منځني ختیځ حالاتو د یو بل سفری بندیز پر ځای کولو ته هڅول دي.
We do not need a jihad in the United States of America.
مونږ په امریکا کې jihad ته ضرورت نه لرو. مونږ نه غواړو چې په یو وخت کې زمونږ لوی خارونه د ترهګرۍ مرکزونه جوړ شي. او د ټرمپ د صدارت په اړوبه ورځ زبا سفری بندیزونه بیرته پځای کړم. دا کډوالو راتګ به وڅنډم او تر هغه به د خپل هیواد نه لری ساتم لکه څنګه چې ما وړاندې کړیو.
په اوسنی کمپاین کې بایدن امریکا سره د مهاجرینو مرستې ستایلې دي او هم په دې هفته کې مرستندوی ډلې ته ویلې دي چې نور هیوادونه ځپل شوي دي ځکه چې هغه زینوفوبیک دي، یعنی د نور هیوادونو خلک نه خوښوي.
په اقتصادي توګه چین ولې ډیر بد په ځای ولاړ دی؟ جاپان اولی د ستوندو سره مخ دی، روس ولی، هند ولی؟ ځکه چې دوی زینوفوبیک دي. دوی د نورو ملکونو خلک خپل هیواد کې نه غواړي. دا د نورو ملکونو راغلي خلک دي چې موږ مضبوطی. دا ټوکه نه ده، دا څه غټه وینا نه ده، ځکه زموږ خواته کارمندان ډیر راځي. دوی دلته اوسېدل خوښوي او یوازې د خپلې برخې مرستې کول غواړي.
د اپریل په میاشت کې د هارورډ سی ای پی ایس هاریس د نظر پوښتنې تر مخه د مهاجرینو په وجه ګرانی د امریکایي ووټرانو لپاره تر ټولو زیات اهمیت لري. د وایس آف امریکا د خبریال سکاٹ سٹرنز لپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن ڈی سی.
امریکا د اسرائیل او حماس ترمنځ د يرغمالیانو خوشی کول او دزبندۍ منصوبه په مخ بیاي چې بل اخر به د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ د اړیکو جوړېدو ذریعہ جوړ شي. دا منصوبه د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رفاه د يرغل د زد لوجې هم د امریکا او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي علت ګرځېدلې ده. د وایس اف امریکا خبريالي ګریټ سٹین راپور تاسو ته زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د کیروم شالوم سرحدي سیمه او اشدود پورت سفر کړي او تایید کړي ده چې اسرائیل غزا ته د مرستو زیاتولو امریکایي غوښتنو ته ځواب ویلی دی. خو هغه د امریکا او اسرائیل ترمنځ د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رفاه د یرغل تکراری ارادو باندې هم تخکار مخالفتونو سرګندونه کړي ده.
We cannot will not support a major military operation.
مونږه په رافا کې د غټو پوزي عملیاتو مرسته نه کوو او نه یې کولې شو. یو موثره پلان نشته چې دا باور کړی چې عام خلک به نه زیانمن کیږي. مونږه داسې هیڅ قسم منصوبه نه لیدلې. په دې وخت نورې لارې هم شته او زموږ له نظره د حماس د چیلنج په اړه نورې داسې ښې لارې شته چې په رافا کې به لوی عملیاتو کولو ته ضرورت نه وي.
نتنیاهو زد کوي چې اسرائیل لبا ضرور د حماس د اخري سلورو بټالین سره د جنگ لپاره په رفا يرغل کول وی چې د يرغمالیانو د خوشی کولو لپاره فشار زیات کړي او په غزا کې د حماس مشر یحیی سینوار راپیدا کړي. خو صدر بایدن ښکاره کړی چې هغه به د رفا د عملیاتو مخالفت کوي. ترسو اسرائیل هلتا د یو ملیون نه د زیاتو پناه اخستونکو عام خلکو ضمانت ورکړي.
بایدن سیز دټ اسرائیل شډ ناټ ګو انټو رافا.
بایدن وایي چې اسرائیل رفاتا نه دی ورتل پکار چې د اسرائیل او مصر سرحد او د حماس یوازینی اخیری پټځای دی. بلخو د حماس د قایل کولو لپاره هم یوازینی لار ده. د حماس مشر یحیی سینوار اماده کولو لپاره د رفا غواخ هم یوازینی لار ده چې د یرغمالیانو د خوشی کولو لپاره لوازنامه ومني.
د امریکا له خوا د غزا د جنگ دزبندې ته د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ اړیکې معمول ته د راوستو د پیشبینې په نظر هم قتل کیږي. د اړیکو معمول ته راوستلو لوزنامه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جنگ جوړېدو لوجې د ځنډ ښکار شوې ده. خو امریکا زیاتې ګړندې هڅې کوي چې بیرته یې پځې کړي.
د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ اړیکې معمول ته راتلل په ټول منځني ختیځ اثر غورځول شي او دا به د امریکې اتحادیان مضبوط کړي، هغه ټول چې په سیمه کې ثبات ته ژمن دي، او دا به د امریکا او د دغه هیوادونو دښمنان په خاصه توګه ایران او د هغه اتحادیان کمزوري کړي.
د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ اړیکې معمول ته راتلل پټول منځني ختیځ اثر غورځولی شي، دا به د امریکې اتحادیان مضبوط کړي، هغه ټول چې په سیمه کې ثبات ته ژمن دي، او دا به د امریکا او دغه هیوادونو دښمنان په خاصه توګه ایران او د هغه اتحادیان کمزوري کړي. زین هولد وای د سعودي عرب منل به اسرائیل ته د نړیوالې غندنې خلاف هڅو کې لویه ګټه وکړي.
both its diplomatic
daba pa sifarti toga de israel askari aw strategicy position mustahkama kawlo ke loya gata ukri kachari pakikat ke pasima aw shayad pa nadai ke de yo loyi bawakar musliman riyasat pa hais de dwi taluq de israel sara mamul ta razi no daba pa sifarti toga de hago mushkilat ziyad kri chi gwaadi de israel kanuni haisiyat kamzor ekri aw pa sifarti toga de boycott sarmayakari aw bandizino pa lataki di.
په اسرائیل کې ځینې رپورټونه وایي چې سعودي عرب امریکای سره دفاعي لوزنامې ته دومره لیواله دي چې په غزا کې بغیر د ډزبندې هم اسرائیل سره تعلقات معمول تر اوستلی شي. د واشاف امریکا خبريالي لینډا ګریسټین د پاره نو شروان کلندر واشنگتن ډي سي.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه.
په کراچی کې د زیارت په مخام د سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیل خو د پاکستان اتمې فروری په عام انتخاباتو په نتیجو کې د ممکنه درغلۍ په ضد باندې احتجاجي جلسه کړي. د جمعیت العلماء اسلام فیل مشر مولانا فضل الرحمن په پوزي اسټابلیشمنت باندې په سیاست او انتخابي عمل کې د مداخلت تور نه لګولي. نور حال د کراچی څخه د ډیو خبريال ذوالفقار بیټنی تاسو ته په خپل راپور کې درکړي.
د جمعیت علماء اسلام فی غوند لخوا د پاکستان اتمې فروری په عام انتخاباتو په نتیجو کې د ممکنه درغلیو په ضد پیل شوی عوامي سملی په نوم احتجاجي تحریک جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي پاکستان کې د انتخاباتو په نوم ډرامه شوی او کومي سملی چې په وجود کې راغلي دي هغه جعلی سملی دي.
صرف یې نه
جمعیت علماء اسلام گن تپ درغلو ماتی ورکول د دوی په مقاصدو کې شامل وو چې دوی بیا د کم خند بغیر دغه هرڅ خرڅ کړی.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې د پاکستان سره هیڅ د وفاداری قدر نشته تر سوچي د اسټابلیشمنت بوتان ونه سټي. مولانا فضل الرحمن په خپلې وینا کې ویل ک چرتا اسټابلیشمنت دا فکر کوي چې مونږ به ستړي شو نو دا د دوی خام خیالي ده. مونږ د کال 2013 رئیسی په میدان کې یو او خپل مبارزه به جاری ساتو.
ملک کے اندر جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے.
د جمہوریت خاتمہ شویدا د نمائشی اسم لو پنم جمہوریت ٹکے کارولے کی گی. جمہوریت خپل قضیہ بیل لدا کہ جمہوریت پریختی نمانو کے پو پاکستان کی راوستل غواڑی نو بیا بداسی د عوامی اسم لو تحریکونو دلاری منزل ترسو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په ملک کی شوی عمومی انتخابات شفافو کوسل وروڑو صوبو کی لویو او وڑو سیاسی گوندونو په انتخاباتو کې مبینہ پراخه درغلی په ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړې دي. مولانا فضل الرحمن د ترګری په ضد روانې جګړې کې د پاکستان پوز په پالیسۍ هم نیوکې وکړې. نوموړي ویل د کال 2010 رئیس پیل شوی د ترګری په ضد پوځي عملیاتو باوجود نن 15 کال وروسته هم ټول پاکستان د بد امنی ښکار دی. هغه ویل پوز په پاکستان کې امن راوستلو کې سنجیده نه ښکاري.
جنرل باجوا مونگ تھا ویلی اوچی مونگ پو پاک افغان پل ازغن تھار اول گولو نہ بسوک دل ترات لیشی نہ بلت اوڑی بیا سنگ پو زرگن وسلوال زوانان د امریکا پزت جگاڑی تھا الت لاڑل اوس ہاغ زوانان د مخکنا زیاد قوت سر سنگ پاکستان تبیر تراغل زد پاکستان د پولی د ساتن کون کی پیاوڑی پوزنا دغت پوسکوم.
پاکستان پوز یا حکومت د مولانا فضل الرحمن تازه نیوکو ته کوم جواب نه دی ویلی. خو پاکستان حکومت وخت په وخت په افغانستان تور پوری کوي چې ټي ټي پی په پاکستان کې د ترګری د پاره د افغانستان ځمکه کاروي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هر وخت دغه سي داوی رد کړی دی. ذوالفقار بټنایوی وی دیوا کراچۍ.
په پښتونخوا کې تعلیم پوهانو او طالب علمانو د کوز دیر د سرکاري کالج په جنکو د غیر نصابي سرګرمیو په بندیزونو باندې اندېښنه ښودلې. د ډیوه خبریال ریاض حسین تفصیل درکوي.
د اپریل په یو کم دیر شمنېټا ګورمنټ پوسټ ګریجویټ کالج کوز دیر تیمرګرا په جاری کړې شوې نوټیفیکیشن کې جنکو طالب علمانو ته ویلي دي چې هغوی دې د کالج دننه په څه قسمه سیاسي غیر نصابي او نورو دستورو کې برخه نه اخلي. طالب علمان وایي د وړاندې نه په ټولنه کې جنکې د لوړو زده کړو څخه محروم دي او دې فیصلې سره به د جنکو حوصلې ماتې شي.
زموږ په معاشره کې کم دی د نیمې نه سیوا برخه د جنکو د هغه کې چې پدې کې په دې باندې چې څومره سټوډنټس دي مونږ سره څومره جنکې یعنی اغی نه شرات لے مطلب زیاد نه زیاد ای سکول کالج پر رور سی مخ کنه شرات سی پدی کم پدی باندې پابندیاں او لگی نو اغه بیا دی تنورم مشکلات کی او چکم سٹوڈنٹاں نی چکم گرلز دی اغه دی نورم ڈسکرج سی او چکم اغه سلگ دے ام او سو گرلز راضی نه اغي بم د خپل تعلیم نه محروم شي.
د کوزیر د کالج انتظامی وای هغوی دغه بندیزونه د جنکو طالب علمانو د خېګړې د پاره لګولې دي. انتظامی ډیوت ویلی د کالج دننه امن او امان برقرار ساتل او د څه قسمه بد انتظام مخنیول د هغوی ذمہواری ده. خو په صوبه کې د طالب علمانو تنظیمونو د پیسلې ته بد ویلی او غوښتنه یې کړې چې زر تر زره دي دا پیسله واپس واخستل شي. یعنی هغوی به په احتجاج لاس پوری کړي
او افغانستان لگا افغانستان کے پابندی لگی دل دغه شاندل تپا بندے پہ لگاو او کبی اسکول کالج تو لی گنو اسکول یا کالج یا یونیورسٹی گیٹ اپ اور اغوی اغی او بس اخوا یو قسم انٹریکشن یو قسم اغدوی نی لگا سپورٹس یا وغیرہ سیاسی ایکٹیویٹیز اغوی اجازت مون نور کولا نو دا ډیر غلط تاثر غرزی سره ډیر بیک ورډ دے دی وج مون پاتې شو سره.
په صوبه کې د کالجونو د تعلیم څانګې ډیوه ته ویلي هغوی د نوټیفیکیشن جاج اخلي او چې څه هم فیصله وشوا هغه به د میډیا سره شریک کړي. د کالج سرچینو ډیوه ته ویلي د دې فیصلې وړاندې په تیر وړو کې اختر کې طالب علمانو د اختر د خوشحالو پارټي کړې وه چې پکې زیاتره هلکان شامل وو او د هغې وروستو انتظامیه بیا په جنکو بندیزونه ولګول. څېړونکي وایي د هلکانو په رنګه جنکې هم د حق لري چې په غیر نصابي او سیاسي فعالیتونو کې برخه واخلي. پوهان وایي په غیر
قدرمن اردن کو د ډیوه ټی وی خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. ز اشفاق ومن سره د خپل همکارانو ستاسو نه اخلم اجازه او خوش پولري د لافمان